کې خلک ملي ماتم یا اویر کوي. او ترکانو په تیرو 15 میاشتو کې د دویم ځل لپاره پارلماني ټاکنو کې رای اچول پیل کړی دي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته ګولیاز د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوس پام وکړي چې پاکستانی اخبارونو خپلو اداریو کې کوم موضوعات تازه ورکړي دي. په اسلام آباد کې زمنګ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي، راځي چورته واښو.
دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت زلزلہ ځپلو سره د مرستو لپاره د رواني میاشتې په دریمه نیټه انټرنیشنل ډونر کانفرنس را بللې ده، او د لړکی د ملګری ملتونو نه علاوه په اسلام آباد کې غیر ملکی سفارتخانو سره هم رابطه رواني دي. ورسپانه لیکي چې په 28 اکتوبر راغلي زلزلې له وجې د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوریدلې دي، او د دې تباکاری ازالې لپاره ډیر زیات مالی وسایل پکار دي. او ظاهره ده چې دا صرف د صوبایي حکومت د وس خبره نه ده. ورسپانه لیکي چې د خیبر پختونخوا هغه لري پرتی سیمې چې سړکونو ته هم نقصان رسیدلی دی، د اته ورځو تیرېدو باوجود متاثرینو ته تر اوسه په صحیح توګه امداد نه دی رسیدلی. نو دومره ورځې وروستو حکومت دا محسوسه کړه چې د خپلو وسایلو د لارې د متاثرینو زر تر زره بحالي ممکنه نه ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت ته د خپلو وسایلو علم وو، نو بیا یې ولې د دومره ځنډ نه کار اخستو؟ صوبایي حکومت لپاره چې د اول ورځې نه د نړیوالو ادارو نه مرسته غوښتې وې. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان مستقبل دی، او د دې په وخت سر تر سوال د حکومت لومبۍ ترجیح ده. ورسپانه لیکي چې د منصوبې مکمل دوله وجبه ملکی معیشت ته ډیره وده ورسي، ځکه چې یو خوا به تجارت زیات شي، نو بلخوا یو شمیر د توانایي منصوبو له وجبه د انرژي بحران هم ختم شي. ورسپانه کی چې ځینې ملکونه د ترقۍ د منصوبو هیڅ بې سم مخالفت کوي، خو که د اقتصادي راهداري دا منصوبه مکمل شي، نو د دې با ایران نه علاوه هند ته هم ډیره ګټه رسی. نو د اقتصادي راهداري دا منصوبه په هر حال کې مکملول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایم ورځپاڼې په زلزله ځپلو سیمو کې د بندیز لاندې د ډلو په امدادي هلو ځلو لیکنه کړې ده. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د ټیکس په کمزوري نظام او کسټم څنګه کې د درغلیو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې د اسرار العالم مومند نورو.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي ملګری ملتونه وایي په پاکستان کې جمعه ته داوا د هغه وسلوالې ډلې ملاتړ کوي چې پرې په 2008 کال کې په ممبئی کې د حملو ترسره کولو تور نه دی، خو جمعه ته داوا دا مهال د زلزلہ ځپلو سره په مرستو بوخته ده او په ولس کې یې مقبولیت په زیاتېدو دی. په مقاله کې راغلي دي د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا په جمعه ته داوا د بندیزونو باوجود د دې ډلې شاوخوا 2000 رضاکار د مهال په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو په کارونو بوخت دي. لدی دا هم معلومیږي چې پاکستان په خپل ځمکه د هندوستان ضد عناصر ختمول نه غواړي. د اونۍ د پاکستان د اطلاعاتو افاقي وزیر پرویز رشید ویلي وو چې تر بندیز لاندې ډلې به د مرستو په کارونو کې برخه نه اخلي. خو د بردي روزنو کسانو له ورځپاڼې سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د جمعه ته داوا پرته هیڅ چا دوی ته مرستې نه دي رسولي. ملګري ملتونه او امریکا وایي دوی په جمعه ته داوا او له دې سره په تړلې اداره فلاحي انسانیت فاونډیشن ځکه بندیزونه لګولي چې دا ادارې له قدرتي پتونو سره د مبارزې په نوم د وسلوالو ډلو لپاره چندې راټولوي او ځوانان ورته راغبوي. د جمعه ته داوا یو لاهور میشته کارکونکي رایټرز خبرې جانس ته ویلي دي چې د ګل وزیر له زلزلې وروسته دته په 3 غنټو کې 1,00,000 پاکستانی روپۍ په چنده کې راټولې شوې دي. د دې ډلې مشرانو له ورځپاڼې سره په خبرو کې ورته تورونه رد کړي دي او وایي دوی دغه مرستې زلزله ځپلو ته رسوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر وایي د ملک حالات سم لور ته نه دي روان. افغان ولسمشر دا مهال په هیواد دننه د طالبانو او داعش لخوا له نوو ګواښونو سره مخ دي. په افغانستان کې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له کبله ځینو افغانانو خپل امیدونه له لاسه ورکړي او یو شمیر قابلان خلک د خپل هیواد پریښودو ته اړ شوي دي او یورپ ته یې مخه کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي دوی په هیواد کې منتخب جمهوري حکومت لري خو د ټیکس کلنۍ آمدن نه لري. د ده په خبره باید چې د ټیکس اخیستو عمل او جمهوریت یو ځای روان وساتل شي. که څه هم امریکا ویلی دی چې دوی به د افغان فوج، پولیس او حکومت په جوړولو کې مرسته کوي، خو د ورسپانې په خبره تر ټولو مهمه دا ده چې دغه سرتیرو او حکومتي کارکونکو ته به تنخواګانې اهم ورکول وي. لنن څخه څلور کاله مخکې نړیوال بینک ویلی وو چې افغان حکومت ته به د کال پر سر د خرچو لپاره د اوه اربه ډالرو اړتیا وي. پر دې سربیره په هیواد کې مخ په زیاتېدونکې بدمنۍ هم حکومتي خرچې زیاتې کړې دي. په مقاله کې راغلي دي په ځینو سیمو کې جنگ سالاران ټیکس د ځان لپاره راټولوي. د ورسپانې په خبره تر ټولو غټه مسله د ټیکس راټولولو په عمل کې د کرپشن ده. د افغانستان د بیا آبادکاری اداره وایي چې د کسټم په آمدن کې د لسګونه میلیون ډالرو غبن شوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مصر په سینای صحرا کې د روس راغورځېدلي اجاز تحقیقات روان دي. د داعش سره تړلي ویډلې ویلي چې دا اجاز دوی اشته دی، خو ماسکو دا ادارت کړې ده او تیره شپه له روسي وډله تحقیقات کوونکي مصر ته روان شوې دي. په دې اجاز کې 240 کسان سوارو چې ویل کېږي ټول وژل شوې دي. په دې حقله تفصیل د احمد شهبر ریپورت کې اورو.
چارواکي وایي د مصر په سینا کې د رالویدلې روسیې الوتکې د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د مصر د هوایي چلند وزیر وویل په هغو 240 کسانو کې چې په الوتکه کې سپاره وو هیڅ یو نه دی ژغورل شوی. چارواکي وایي چې اکثریت سورلې روسان وو. د مصر صدر اعظم شریف اسماعیل چې د پیښې ځای ته ورغلی وو وویل چې دا ډیره سخته ده چې تر هغو د پیښې علت معلوم شي چې د الوتکې تور بکس نه وي موندل شوی. د مصر د صدر اعظم دفتر مخکې ویلی وو چې د الوتکې تور بکس موندلی دی او د تحقیقاتو لپاره یې څېړونکو ته سپارلی دی. د مصر صدر اعظم بیا وویل چې یوه ډله څېړونکي له روسیې راځي. یوه تخنیکي ډله به د الوتکې د غورځېدلو سیمې ته ورشي او تحقیقات به پیل کړي. طبیعي ده چې د روسیې له سفیر سره په دې اړه ارتباط شته او همکاري روانه ده. د روسیې د ګواګلیماوا هوایي چلند دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ څخه الوتې وه او سن پیټرسبورګ ته تیره ورځ روانه وه، د اریش د ساحلي ښار او د حسنه ښارګوټي ترمنځ په غرنۍ سیمه کې راوغورځېده. په مصر کې د اسلامي دولت ډلې مربوط وی ډلې په ټویټر کې ادعا کړې ده چې د الوتکه دوی وشتلې ده، خو د روسیې د ترانسپورت وزیر دا خبره رد کړه. ماکسیم سوکولوف وویل دا ادعا سمه نه ده ځکه چې په مصر کې چارواکو داسې معلومات نه دي ورکړي او اشاره یې هم نه ده ورته کړې. ماکسیم سوکولوف وویل په اوسني وخت کې په رسمي ډول دا ممکنه نه ده چې هغه معلومات تایید شي چې د الوتکه غورځېدلې ده. تر اوسه یوازینی رسمي معلومات د حکومتونو دا دي چې د غورځېدلو سیمه چیرته ده یا د رادار د ورکېدو ځای کوم دی. د دې معلوماتو له مخې د الوتکې ارتباط قطع شوی او هیڅ سیګنال نه دی ورکړی، نو دا یوازینی معلومات دي چې د اوس لپاره یې تایید کولی شو. د مصر د هوایي چلند وزارت وایي یارباس ای 360 الوتکه د اکتوبر په 1 نږدې 30 دقیقې وروسته تر دې چې والوته له رادار ورکه شوه. مصري چارواکي وایي په دې الوتکه کې 212 مسافر د 12 ماشومانو په ګډون سپاره وو او پکې وطنه عمله وو.
اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د مشال د مرکه. د نن ورځې د مشال مرکه کې سراج الحق د جماعت اسلامي امیر دی زمنګ د همکار خالد خان سره خبرې کوي. راځي چورته وخت شو.
ګران روزونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کې. دا ساتره سره د جماعت اسلامي مرکزی امیر محترم سراج الحق سے ناستي هغي ملمدي هغي د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر هم پاتې شوی دی. دا سات د خیبر پختونخوا نه سېنات کې هم د خپل ګوند نمائندګي کوي. سراج صاحب یو جهان مننه چې دغه وخت مو مشال ریډیو ته ورکو. تاسو په زلزلہ زپل سیمو کې مو ګرځې دي. تاسو ګوند خدمت فاونډیشن د دغه زپل خلکو د پاره څه کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زلزلہ د الله پاک یو ډیر لوی امتحان دی. دغه چا د پاره امتحان دی چې په دې کې یا مړ شو او یا زخمیان شو یا بې کور شو. دغه د پاره امتحان دی چې کم بچ پاتې شو. د خدمت خدای رضا کار او زمونږ د جماعت اسلامي ورکر زمونږ منسٹران زمونږ ناظمین کونسلران دا خو د 15,000 نه زیات تعداد کې په دې ریلیف کار کې او د خدمت په کار کې مصروف دي. او دا وخت موږ دا ټول علاقه په دریو زونونو کې تقسیم کړې ده او خپل منسٹران عمل ته لیږلي دي چې هلته کې مستقل خیمه واړی او هلته کې وخت تیر کړي او د خلکو ستونزې د کمولو لپاره اسانتیا نه را پیدا کړي. دا وخت تقریبا 15 کروڑ روپو سامان الخدمت د ټینټونو په صورت کې، بسترو په صورت کې، د خیمو په صورت کې، او د کمبلو په صورت کې، د وایانو په صورت کې، او د خوراکي موادو په صورت کې خلکو ته رسولی دی، او سب په لار باندې دی، پایپ لاین کې دی، او د 10 کروڑ روپو مونږ نور اندازه لګو چې دا به ان شاء الله تعالی مونږ را جمع کړی شو، په خپل ورونو به خرچ کړی شو. دین علاوه مونږ مرکزی او صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دواړه حکومتونه دې په شریکه د خلکو د دوباره آبادۍ لپاره کار وکړي. دا د سیاست وخت نه دی، دا د مفاداتو د حاصلولو وخت نه دی، دا د نمبر جوړولو وخت نه دی، دا خالص ته خدمت وخت دی، او په خدمت کې مقابله پکار ده. مونږ د خپل وطن د خواخوږو نه مطالبه کوو چې د کوم کورونه، د کوم مالونه، او د کوم بچی روغ الله پاتې کړی دي، چې هغوی د خپل سر صدقې استعمال کړي، او په دې ستونزو کې د ډیرونو سره تعاون او امداد کوم کوي.
په دې وخت کې تاسو کوم ځایونو ته لاړې، او کوم ځای ته تلو اراده لرئ؟ کوم خواخوږو
اوس خو زه باجوړ ته روان یم، ماسپخین مونډه ته روان یم، سب او ماسوتن بیا تملګره کېما، او بیا سبا واړی او بر دیر ته ځما، او بیا ملکانی جن سیتا او سواد تا دی ټول علاقو ته زنګ دتلو پروګرامونه دی شډول مور کړی دی، او خپل کارکونانو ته او د غزي مرکزونو ته اطلاعات کړی دي.
تاسو د باجوړ خبرو کا کو ګورونو پر رسنو کې بیا د خیبر پښتونخوا د چترال د شانګلي دغل ته ټول خلک لاړه، باجوړ کبالی سیمه آلتا بدبختینه سوکنی دي تلې، نو دا یو فرق نه محسوسوي چې د کبالی سیمه کوم د زلزلوم په دغه شدت راغلی وو؟ ولته
باجوړ کې هم ډیر کورونا زموږ د شمیر مطابق 6000 کورونا د اوران شوی دی، جزوی او مکمل تبا شوی دی، دا شان مړیم شوی دی، زخمیانم شوی دی، او زمونږه د جماعت اسلامي الته کې هان رشید صاحب، سردار خان صاحب، او نور چې کوم زمونږه دوستان دي، دا مونږه لیګلې دي، کلی په کلی باندې ګرځي، ډیټا را جمع کړی دا، سروې کړی دا، هر سوچ د صدر پاکستان یا د وزیر اعظم د تلو خبره ده، نو خو تاسو دا غوینه پښتنه کولای شئ. بهرل زمونږ کارکون دا خو په فیلډ کې دی، او د خلکو چنو ته او د خلکو دیوالونو ته ولاړ دی، او د خلکو غم کې شریک دی.
سره شپ تاسو د ګوند د منشور د پالیسۍ په کله به خبرو کو، دا سات د کبالی سیمو د پاره یو بل رول کیږي په قومي سملې کې چې دغه سیمه د خیبر پښتونخوا سره شامل شي. تاسو د ګوند سب وختنه د سب پالیسۍ د په دغه باندې سو ویل غواړم.
مونږ د اسلام آباد نه یا د پیښور نه د قبایلی سیمو مبارک یو حل په غو باندې نه ورتپو، او زموږ موقف دا دی چې کوم خوخه د قبایلی عوامو ده او هغه باندې وسره مونږ متفق یو. خو دا اوس په قبایلی سیمو کې چې څومره سیاسي جماعتونه دي، هغه په دې خبر راځي شوې دي چې مونږ ته د فاټه په ځای باندې د پاټه سټیټس راکړه شي، یعنی د صوبې لاندې دي، شي او څنګه چې ملکنډ ویژن اله تعلق دی، چې هلته قانون هم شته، هلته جرګه هم شته، رسم و رواج هم شته. دغه شان د غوی د پاره مطالبه ده، د هغه خلکو مطالبه ده چې مونږ ته دغه شان حیثیت راکړه شي. اوس دا وخت نوی نسل دی د قبایلي علاقو، پخوانی قانون دا چې کلی به قومونو ساتل، لارې به قومونو ساتلې، او که چېرته ګړبړ به وشو نو هغه قوم یا هغه کلی به ذمهوارو. اوس نوی ماشومان زموږ سکولونو کې سبق وایي، کالجونو کې سبق وایي، او هغه د نورو قومونو سره سیالي کوي، نو څوکیداری کول، حفاظت کول، یا د فوج کار دی، یا د پولیسو کار دی، یا د سرکاري ادارو کار دی. دغه شان هغوی وایي چې زموږ سره د پاکستان شناختی کارډ دی، د پاکستان پاسپورټ دی، نو بیا ولې مونږ ته د پاکستان د عامو شهریانو غوندې ټول حقوق او مراعات نه نی میلاو، او مونږ ته په یو خاص سترګه کتلې کېږي چې دا خطرناک خلک دی، او بین الاقوامي پروپیګانډا هم دا ده چې دا قبایل دهشتګردي. اوس د هغوی مطالبه دا ده چې مونږ نه دهشتګردي یو، نه جګړالو یو، مونږ هم یو پرامن مهذب تعلیم یافته او خوشاله قوم جوړېدل غواړو، او هغې طرف ته تلل غواړو. نو په دې قومي اسمبلی کې چې کوم بل پیش کړی دی، ما په دویم تاریخ باندې د سلا مشورې او جرګې دپاره د ټولو سیاسي جماعتونو او د قبایلي علاقو کې د موجود سیاسي جماعتونو جرګه دا په اسلام آباد کې راغوښتې ده، په اسلام آباد هوټل کې، او په هغې کې تقریبا اکثر سیاسي جماعتونو مشران به موجود وي، ایم این ایس به موجود وي، سینیټر به موجود وي، او مونږ به په خپلو کې سلا کوو، او په مشوره سره بیا یو نظام مونږ د خوښولو کوشش کوو.
ځینې خلک دا وایي چې دا د ځان له ځانګړي صوبه شي، یا دغه ته د ایجنسی کونسل دغه شي، په دغه تاسو به خبره کوئ؟
کته ته علمي نو د پاکستان کې چې د وسایلو کوم تقسیم کیږي، نه د پیسو تقسیم چې کیږي په مرکزی سطح باندې، دا د آبادی په سطح باندې کیږي. او دا وخت سلور 50% هغه پنجاب ته پیسہ ملاویږي، مونږ ته صرف 12.6% په بنیاد باندې، زمونږ د آبادی په بنیاد پیسہ ملاویږي. 3% دا سند دوړي او 6% دا بلوچستان وړي. نو که چرته د خیبر پختونخوا او د قبایلي علاقو آبادی یو شي، نو زمونږ د تعداد به 40% ته ورسیږي. نو دغه شان په مرکزی فنډ کې به د دې علاقې لپاره یو ډیر لوی فنډ وصول او دغه ګټه یقیني شي. په دې وخت کې خو څنګه چې غریبي ده او محرومی ده، نو که موجوده سیستم هم دغه شان د غریبي او محرومی به زمونږ روانه، نو په دې بنیاد باندې د ځان له صوبې مطالبه په یو وخت کې زما خپل تصور او زه د دې ډېر لوی قائل هم چې ځان له صوبه پکار ده. خو اوس چې مونږ د دوی د جغرافیایي محلي حقوق کتله، نو که پېښور دارالخلافه کې، نو بیا خو مقصد حل نه شو. او که باجوړې دارالخلافه جوړې، نو د وزیرستان او د کرم خلق هلته تلو ته به تیار نه شي. او که وزیرستان دارالخلافه جوړې، نو بیا د باجوړو د مومن خلکو ته به ګرانه شي. د دې لپاره یو نیچرل مرکز هم پېښور دی، د ټولو لپاره یو شان دی. خو دا ټول تجاویز زما تجاویز دي، دا زما فیصله نه ده. او مونږ په قبایلي عوامو باندې خپله یوه خبره نه ورته پو، او چې اوس هغوی په خپله مطالبه کړې ده چې مونږ د صوبې سره ټل کوي او مونږ ته ټول هغه مراعات راکړي کوم چې د اسلام آباد او د کراچۍ او د لاهور او د کوټې او د پېښور خاریانو ته ورکوي. نو مونږ د هغوی ته د مراعاتو د ورکولو د دې موقف ملګرتیا کوو.
بیا ځینې خلک قبایلي مشران ملکان د دې مخالفت کوي، دا غي به څنګه راځي
چې څوک مخالفت کوي؟ نو دا خو یو جمهوریت معاشره ده، هر چا ته دغه حق حاصل دی خپل رایه باور کوي. نو دغه لپاره خو ما د آل پارټي جرګره غوښتل ده چې ټول مرکزی مشران وي، هغه کې به افتاب احمد خان شیرپاو سم خبره کړی ده، اسمندیار خان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، محمود خان چکزئی صاحب، دغه شان د اپوزیشن لیډر خورشید شاه صاحب سره، چودھری شجاعت سره، د ټولو مشرانو سره خبرې روانې دي، خبرې شوې دي او په شریکه و مونږ په یو موقع پودریږو.
سینیټر صاحب، تاسو د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر هم پاتې شوی، د خزانې وزیر هم پاتې شوی، نن سبا د چینا پاک اکنامیک کوریډور خبره کیږي، دغه د رادارې خبره کیږي، وایي چې د خیبر پختونخوا ځینې برخې ته محرومه کړې دي، په دغه اکله ستاسو د پاټې سم موقف دی؟
مونږ دا منصوبه ډېر کلک او پټینګه باندې تاییدو، مونږ د دې مرسته کوو. دا زمونږ د خیبر پختونخوا او د ټول پاکستان لپاره د خوشحالۍ یو منصوبه ده، او د $640 million یو ډېر لوی منصوبه ده. اما تر څو چې دا خبره ده چې ملاکنډ ډویژن او قبایلي سیمه هم د دې نه مستفید کړی شي، دا زمونږ پرون دا زمونږ تجویز دی. پرون ما په دې عقل باندې د منصوبې د وفاقي منسټر حسن اقبال صاحب سره تفصیلي خبره وکړه. نو تجاویز مونږ لرو، خو به استمجمی مونږ د دې منصوبې کلک حامیان یو.
ځینې ګوندونه چې وایي چې دې کې تبدیلی شوې ده، لکه زور روډ چې بدل شوې دی،
اصلا ځینې ګوندونه ضرور د تور لګی چې دا لاین بدل شوی دی او دا کرخه هغه نه ده پاتې شوی. خو پرون مازدیګر ما ته وفاقي منسټر حسن اقبال په خپله بیا ټلیفون وکړ، او بیا یې په دې خبره باندې ما ته یقین دهانی راکړه چې مونږ روټ نه بدل کړی.
په خیبر پښتونخوا کې ستاسو ګوند د پاکستان تحریک انصاف سره ائتلافي ګوند دی، ملګرتیا لري، څومره مطمئن یې د صوبایي حکومت د کارکردګۍ نه؟
اصل اطمینان خو زما نه دی، هغه د عوامو دی. او د دې اصلي پته خو را روان الیکشن کې به لګي چې خلک مطمئن دي او که مطمئن نه دي، هغه به یو مل حسابي. مونږ کوشش کوو چې کوم محکمې مونږ ته حواله شوې دي چې هغه په دیانت سره صداقت سره وچلو او ښه نمونې قائم کړو. باقي مشترکه حکومت چلول یقینا یو ډېر لوی کار دی، خو دا د اوسه پورې روان دی، او کوشش کوو چې دیانت او امانت او صداقت سره دا ټول گاډې په مخ کې باندې منزل ته ورسیږي. نو ډېر کارونه شویم دي، ډېر کارونه پاتیم دي. بهرحال که زه خپل نظر وایم، زمونږ خو ټولو مسلو حل په دې پاکستان کې د اسلامي نظام دی، او اسلامي نظام او شریعت والا راضي چې په مرکزی حکومت کې او په مرکز کې زمونږ اختیار ګوتل راشي.
دا ولې کېږي چې کامی وطن پټه زکه بیا راله چې هغه ستاسو د جماعت اسلامي نه وزیر اعلی صاحب ته شکایت او داغي د مخنیوي لپاره کامی وطن پټه بیا راله حکومت کې شامل شو، داغي دا شاملې دل خو به تاسو ته مسلې نه پیدا کړي.
نو مونږ ته خو چې کوم خبره وزیر اعلی کړي دا غدا ده چې زمونږ خپل پارټي ډېره منظمه نه ده، او قانون سازی کې مونږ ته مشکلات دي او فیصلو کې را ته مشکلات دي، ځکه چې کله د فیصلې وخراشي نو خپل داغه د وینا مطابق زمون خلک باز اوقاتو کې صحیح ملګرتیا نه کوي، نو دا ټینشن نه د وته د پاره او یو کنسنسس او د اتفاق رائے پیدا کولو د پاره دا غوی د وینا مطابق مونږه قومي وطن پارټي د ځان سره غسته ده، نو دا د غوی وضاحت ده.
خو بیا کو ګورو دغه دوه وزیران د قومي وطن پارټي په دې تور اوخ کې چې هغه په اداري فساد یا کرپشن کې ککړو، نو دغه بسنګ صفای ورکوي تاسو هم د حکومت یې
دا خو هغه کې دې شه بل سره به صفای کړي او یو بل به مطمئن کړي په دې وجه باغی په خپل کې دا پیسې لکړي، لکه دا خو ګران کارو خپل د آفتاب شیرپال صاحب د پارټۍ د پارم دوباره حکومت ته راتلل او یو ډیر ګران کارو د پی ټی آی د پاره غوی دوباره د ملګرتیا کې ادا غستل لپاره، خو کېدې شي دا باغی یو بل مطمئن کړي، نو په دې وجه باندې یو بل بیا غاړه په غاړه ورغلی دي.
غوی دا وایي چې د جماعت اسلامي شپږ ایم پی ای دی یا غړي دی په صوبایي سملې کې، او بیا درې وزارتونه دي تاسو را اهم وزارتونه دي، او دې سره وزه دا مهمه چې تاسو یو غړي پاسې وي د دین نه خواغو سفر سوګند نه پورته کړی پاغه کړ تاسو وایي
زمونږ په پی کے 95 کې الیکشن ګټلو، خو بیا په مونږ باندې الیکشن کمیشن دا اعتراض وکړ چې دلته زنانو ووټ نه استعمال کړي او پاغه وجه باندې دا غي نوټیفیکیشن د اوسه پورې نه کړي، خو بهرحال الیکشن کمیشن چې دا فیصله وکړه چې دوی به حلف نه چتای، نو شپږم میاشت چې علاقه د خپل ممبرینه محروم ساتل ده او زموږ ترقی گاڑی په ځای ودرولې ده، نو هغه خو اسلام آباد کې نهسته، هغه ته خپل پیسو د زور پته نه لګي، خو یو غریب علاقه د خپل ممبر نه محرومه کړی ده. زما امید ده چې نن با زمونږ عدالت مونږ ته خپل حق راکړي.
سراج صاحب تاسو وخت ډیر قیمتي دی، تاسو زلزلہ زپل سیمو ته زه د ولس سره همدردی خای خو قدم راټوي چې د کالاباغ د ایشو بیا راوچې ته شوی ده، تاسو د ګوند په خپل موقف راغلي دي سو ویل غواړي چې دغه منصوبه
ګوره د کالاباغ ډېمو سیاسي مسله ده او یو خبر هغه وخت کې سنجیده غسلای کیږي چې د غیر لپاره وفاقي حکومت بجټ کې پیسې کړي، نو نه ورل په بجټ کې پیسې خو دې دا نه څه فیصله شوه دا مسخباري خبره اترې دي، اوس وخت دې کا جايګه جب حشر کا دین آئے گا، مونږ چې کله پوښی چې حکومت واقع سه اقدام کوي نو بیا په خبره کو، اوس نو حکومت اقدام کوي نو ورل پیسې خو دې شوه دا نه پیسې کنسنسس شوه دې الریډي یو مسالې په اړه کې د سند او د بلوچستان او د خیبر پختونخوا سملې قراردادونه پاس کړی دي، مشترکه فیصلې کړی دي، زما دا خیال نه دی چې مرکزی حکومت په دومره لوی ریسک والی
تاسو مطلب چې ځینی ګوندونه په دې سیاست کوي کا په پنجاب کې د په خیبر
زما دا خیال دی بالکل یو سیاست په خلک کوي، ځکه چې ډیر داسې خلک دي چې په جنوبی پنجاب کې د کالاباغ ډېم خبره کوي بیا چې په خور ته راشي بیا په نه کوي، نو دا د سیاست لپاره خلک استعمالوي په حقیقت کې دې هیڅ وجود نشته.
سینیټر صاحب تاسو خپل ورځ د مولانا فضل الرحمن سره ملو شوی جمعیت العلماء اسلام مشر سره، او دا خبرې کیږي چې دغه مذهبي ګوندونه یو ځل بیا یو کیږي یو اتحاد جوړوي سوال غواړي
کدا ست اخرنه کوشچن، نو مولانا فضل الرحمن صاحب سره واقعي زمونږه تفصیلی ملاقات شو د سیمې پښتون زمانه خبرې کړې و، خاص کر د قبایلی علاقو په مسلو باندې خبرې کړې و، په آل پارټي کانفرنس باندې خبرې کړې و، دا شان په نور وفاق کې چې کومه مسله را پیښلې پاغه باندې خبرې کړې و، خو د دینی جماعتونو د یو بل ته ورنږدې کېدل د قوم په خیر کې دي، او د دې د یو بل سره لری کېدل د دین د پاره نقصان دی، د پاکستان د پاره نقصان دی. زما خو د پخوانه دا کوشش ته چې ټول دینی جماعتونه د یو بل سره یو وي او په یو پیج باندې په یو موقف باندې او دای چې کله یو نه دا ټول نه لوی طاقت ته بیا
د مشال ریډیو سره د خبرو کولو یو جهان مننه
مهرباني.
نظر دې د خایست نا سمره کولېتا دې د حیرت ګوتا په خنا چاچې دلېتا ستا په سندونو کې د منې رواني وینما په خړو غرو کې دې پختو اورور ولي وینما
لټه وطن بیا ټکور ول غاړي دا پښتون دلار بر یو ځای کول غاړي دا جنگ جګړې موتر منځ ختم ول غاړي وطن تا آباد ول غاړي دا پښتون خو آباد ول غاړي وطن تا آباد ول غاړي دا پښتون خو آباد ول غاړي آزاد بیرتا ہزارے او من سے اور مڑ کول واڑی کلام باڑا ہغس بیا زرغن ول واڑی سرمے پوین دیوال نہ پا کول واڑی وطن تا آباد ول واڑی دا پختن خوا آباد ول واڑی وطن تا آباد ول واڑی دا پختن خوا آباد ول واڑی امن لے دل واڑی پختون زیارت او بٹ خیلا کی اسے دل واڑی بس پا اختر دی آئی خواہ